تر څنګ نور ګڼ دودونه او سیالۍ داسې پالل کېږي هم څولو چې د هلک د کورنۍ ملا ور ماتوي. څوک څه وایي؟
نوم یې عصمت الله رازی پغمان. ما ودونه ده کړی البته نوزاتی شوی والله مصرف خو لس $2000 شوی تر اوسه پورې نوزاتی به ورکړه. ته چې هوټل کې به واده کوي اوس نه سبا چې ونه کې واله چې پلانکي داسې وکړه پستانکي داسې چې واده وکړي نو واده په سهار باندې ورته دروازه ټاکېږي وایي ما قرض خورا کړه هغه واده نه لذت څوکړی شي نشي وړی که نه هغه چې بیخي څوک واده ونه کړي.
ما نوم هیواد دی له افغانستان سم نیم ځوانان د دې دپاره چې خسر د طرف نه ورباندې ولور پوره کړي نو بهر کې مزدوری یا مغلطه معتادین شي یا مغلطه ورک شي ډوب شي دلته پیغلی تور سرونه د خپل پلار په کور باندې سپین کایو لاملیم دغه دی چې ډیر درانه بوجونه دوی نشي پورته کولای.
زه عبدالقیوم دی قرباغ دی ولسوالۍ اوسیدونکی رسم رواج زیات دم نو باید ټول افغانان داسې و کی چې چاته لور ورکی نه چانه ولور واخلي او نه چاته ورکی.
ملګرو په فیسبوک کې هم ګڼو ځوانانو په دې موضوع خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. هغه به هم واورو چې وګمه رشیدی او لینا شریفی ولولي.
موحد ملک زای لکندوز علی کی چې ولور یو تجارت ګرځیدلی او اوسنی خلک خیخی او دوستی نه بلکې د یو انسان په سر سودا کوي.
زرغونی روشن لیکلی چې د ولور نه بلکې د انجلۍ خرڅول بووي باید په خپل ځوانان مبارزه وکړي.
د امید ارمان هاشم ځاځي احسان الله زاهد او غوث الدین اسخزی خبري سره نګدیدی. دوی لیکي چې د لوړ ولور او د ودونو نور مصارف ولله سډیر ځوانان په قانوني او غیر قانوني ډول بهرنوي هیوادونو ته مسافری کوي او خپل ځواني خوري کوي.
روان زازیلی کی چې د دې بدرنګ رواجونو لکبل مو هغه ځوانان هم به واده ګرځي چې له پوهنتونه فارغ دي باید دولت دا مشکل حل کړي.
یو بل ځوان لیکي چې ډیر ملګری مې 15 کلنې ته رسیدلی خو د واده کولو وس نه لري. اسد الله غالب لیکي زموږ په ټغرو قوم کې یوازې لس زره ولور اخیستل کیږي.
حکمت الله نظری بیا لنډی لیکلی چې زما ولور د پلار کفن کړي ما د ولور په خاطر کور کې زړوینه. مته الله فرهاد لیکي چې زموږ په سوهیلی پښتونخوا کې تر ولور د رواجونو پیسې ډېرې دي.
ګل محمد پښتون لیکلی چې د دې ستونزې له کبله ډېر کله د نجلۍ ژوند ترخیږي. د دواړو کورنیو ترمنځ مشکلات او حتی دښمنۍ رامنځته کېږي. اوښکه نیازۍ لیکي چې خدای دې ټولو ته اسانه کړي.
افغان ځوان لیکوال نصیر احمد احمدی لیکلی چې په غزنی کې زموږ خواته سپینګیري کېناستل ولور او نور بې ځایه مصرف نیمایي ته راټیټ کړل چې له هغه وروسته په سلګونو کوژدې وشوې. دی وایي ولور سل بدی لري خو یو ښه ټکی دا دی چې د دوهم او دریم واده مخه نیولی شي.
او سپین زمیر لیکي چې موده مخکې د ولور او د واده د نور مصارفو د راټیټولو لپاره د یو قانون خبره شوې وه خو فکر نه کوم چې ومنل شي ځکه چې بیا له وزیرانو او وکیلانو د هوټلونو مالکان خفه کیږي او دا ټول په دې تجارت کې سره شریک دي.
ښه نو دوستانو د نظرونو په پای کې مو د ودونو د قانون په اړه واورېدل چې ځنډول شوی. دا قانون په رښتیا هم وځنډېد. په 1979 کال کې عدلیه وزارت د دې قانون طرحه جوړه او د وزیرانو شورا ته ولېږله خو تر اوسه دا قانون نه دی تصویب شوی. لومړی خو راځي پوښو چې په دې قانون کې د لوړ ولور او په ودونو کې د ډیرو لګښتونو په اړه څه ویل شوی. د عدلیه وزارت مسلکی معین سید یوسف حلیم وایي
د افغانستان د اساسي قانون د 53 ماده د حکم په اساس باندې دولت مکلف شوی دی چې کورنۍ او په خاص ډول مور او ماشوم باید تر خپل حمایت لاندې راولي او د ناوړه رسم و رواجونو مخنیوی وکړي. نو په دې اړوند بیا یو طرحه جوړه کړل چې هغه د ودونو د مراسمو د جوړېدو قانون په نامه باندې. البته ولور په دې قانون کې د خاص مقدار نه دی ټاکل شوی لیکن حد اقل باید هغه د شریعت اساسات په ولور کې په نظر کې ونیول شي. دا تهدید هم راغلی دی چې که چیرته د ناکح او د منکوح کورنۍ غواړي چې د نامزادۍ یا د کوژدې مراسم په هوټل کې ونیسي مثلا 300 نفره په کوژدن کې دا باید د دواړو کورنۍ د خانه تر هغې نه باید زیات نه وي. په ودونو کې د 500 نه باید زیات نه وي. نو داسې قیود په دې قانون کې راغلی دی.
خو همزولو د وزیرانو شورا د چارو ادارې او د دارالانشا د عمومي ریاست مرستیال نجیب امین که څه هم دغه قانون ډیر ښه بولي خو وایي د یو شمیر مراسمو په اړه چې لمانځل یې په دغه قانون کې منع شوي د وزیرانو شورا د نظر اختلاف دی ځکه چې ښایي ځینې تشویشونه او عکس العملونه راوپاروي. دی وایي
هر قانون ځانته منابع لري چې شریعت ده او عرف ده او اساسي قانون ده او دغه نور لوړ قوانین دي. که چیرې په یوه جامعه کې عرف یو رقم وي او قانون بل رقم حکم وکړي نو دغه قانون د تطبیق دپاره زخت زیات قوت ته پکار دی او قانون دی یو ژوندی سند پایس نشي تبدیلېدلی. دا یو عمومي نظر دی. البته مثلا ځینې مراسم ویل شوی په دغه قانون کې چې هغه مراسم قطعا جواز نه لري چې اجرا شي. فرزن نامزادی مراسم، د خیشخوري مراسم، د حنا مراسم، تخت جمی، پایوازی، سالگیره، د نامگذاری مراسم، دا البته سلورم ماده کې ول شوی چې دا باید په عمومي مجلس کې دایر نشي. الله چې سینه خلک ممکن وغوړي د مراسم دایر کی، اگر چې په عمومیت کې یعنی په کلی ډول د قانون ډیر ښه قانون دی، د دې خاطر چې دا هیڅ نه و عکس العمل او احساسات جوړ نه کی، ضرور و چې دا یو نخبه او خبره مجلس کې باید په خبري وشي.
بل خو دوستانو په پارلمان کې د روغتیا او د ځوانانو کمیسیون مشر نقیب الله فائق وایي چې دغه قانون د تصویب په برخه کې که یو خوا دولت ورسره همکاري نه کړي، نو بل خوا دی وایي چې په وزیرانو شورا او پارلمان کې هم ځینې داسې کړي شته چې د نوموړي قانون د تصویب مخه نیسي. د ځوانانو حقونو له فعالانو او رسنیو غواړي چې دا موضوع په جدي توګه مطرح کړي.
طرحی قانون سه سال پیش حکومت ساخته، از جانب حکومت در سه سال در شورای وزیران میره اوجا بند میمونم. تاکید میکنم که در اوجا موافیا وجود داره.
درې کاله مخکې د قانون طرح دولت جوړ کړی او درو کاله راهیسې په وزیران شورا کې ځنډیږي. زه په ټینګار سره وایم چې هلته موافیا وجود لري. ځینې نور قوانین هم هلته ځنډول سوي. د قانونو قانون څه سو، ځینې نور قوانین څه سول، هغه قوانین چې د دې په ګټه نه وي دوی ځنډوي. مسؤلیت د وزیران شورا ته راجع کیږي. منم چې مشته هم راجع دي. مشته اساسي قانون دا صلاحیت تر کړی چې کچیر دولت تاسو ته یو قانون نه درلیږي، نو موږ په خپل کولای سو یو طرح ورته جوړ کو. موږ طرح جوړ کړ خو په پارلمان کې هم هغه د وزیران شورا د لور په لویان ست چې همکاري نه سره کوي. زه وایم چې د ځوانان د حقونو فعالان او رسنۍ لراتلونکي ولسمشر سره یو تفاهم ولري او په جدي ډول د موضوع سره مطرح
کړي، جدي مطرح وکړي.
خو ملګرو نجیب امین بیا وایي چې دغه قانون د وزیرانو شورا لخوا نه دی ځنډول شوی، بلکې هغه کار چې عدلی وزارت سپارل شوی ولا نه ده تر سره شوی.
دا قانون وزیران شورا په نه تل وختمه شمیره جلسه کې چې دی 1990 کال د 12 میاشتې 28 تاریخ باندې دایر شوی، دلته په دې قانون باندې بحث وشو. دا قانون د اداري عمر د خوانه نه دی منتظر شوی. د دې لپاره چې دا خپ پوخ شي، خو تیرل شي، د افغانستان کابینه فیصله وکړي چې د عدلی وزارت د دغه مجلس د رئیس جمهور د مشرۍ لاندې جوړ کړي او په دا قانون باندې بحث وشي. نو د هغه مدت نه چې دغه فیصله د کابینه صادر شوی تر اوسه پورې د وزارت د عدلی
همزولو دلته بیا د عدلی وزارت مسلکی موین سید یوسف حلیم وایي چې دغه وزارت خپل دنده تر سره کړي او نور کار په خپل د جمهور رئیس په لاس کې دی.
تر کوم ازای پورې چې د عدلی وزارت پورې مربوطه و، د عدلی وزارت خپل کار کړی دی. مساوده آماده شوې ده، ټول پښتون په دې رابطه باندې کړي دي. البته د اړوند ادارو حتی د مدني ټولنو سره د وزیران شورا کې مفصل بحث په دې باندې وشو. ځینې نظریات وړاندې شول چې دغه نظریات د څېړنې لپاره خپل رئیس جمهور و پاتایل شي، دا باید سما تر نظر لاندې د قانون منطقي کار وشي. نو فعلا دا قانون په دغه مرحله کې واقع شوه دی.
کملګرو له دولت براشو په خپل ځوانانو ته چې ځوانان د دې مشکل د حل لپاره څه کولای شي. په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د انجینری محصل منصور احمد نیکمل وایي چې
تصمیم چې نن سبا په افغانستان کې ځوانان سره راټول شي، ټولنه جوړ کړي، وند کړي. زما ارزو د څه خدای چې راځي دغه مسایل ته هم وخت ورکړي. اما کمپاینونه په لار واچوي، له علما سره وویني، د کلو له ملکانو سره خبرې وکړي، دغه ناوړه پدیدې د ځانونو پاکله چې څومره ټولنه ته او څومره ځوانانو ته او خلکو ته تاوان لري، په خپل دولتي چارواکو سره وویني، هغوی سره بحث وکړي او دغه ستې د حل لارې ورته په ګوته کړي، څو دغه ناوړه پدیدې مخه ونیول ورشي.
یو بل ځوان عبدالرحیم صالح وایي دوستانو چې ځینې میندې او پلرونه دې ته زړه خوري چې کله لور خور په سر کم ولور واخلي، نو خلک به بیا هغې ته په کم سترګو ګوري. خو دی وایي چې دا خبره ناسمه ده. باید هر مور او پلار د خپل اولاد د ښه ژوند په کیسه کې واوسي، نه د پیسو.
اوس خلک داسې خبره کوي کنه که په دې باندې پیسې ډېرې وانخلی وای، دا یې مفت ورکړله، دا خو چانکه وله، دا خو څه داسې دغسې رواجونه شته دي. دا ځینې سیمو کې ځینې ځایو کې اوس وایم نه، که نن سبا دغه خلکو خولې په دې باندې بندې کړي، پیسې ډېرې واخلي، نو نقصان سبا چا ته دی؟ ستا لور ته دی، ستا زوم ته دی، ستا دا اولاد ته دی، ستا لور به کړېږي. خلکو خبرو ته باید ونه ګوري، خپل اولاد آیندې ته وګوري بس.
دوستانو وایي ځای هغه سوځي چې اور پرې بلېږي. نو دا چا چې 15 واړه ګوتې هغه د چا خبره په غوړیو کې وي، هغه خو به نه د لوړ ولور په کیسه کې وي او نه د ډیرو لګښتونو. افغان لیکوال زکی علیزی هم وایي چې که څه هم نن سبا کورنۍ په غوړ لستونی پسې ګرځي، خو سبا به هم دغه ورته بلاوي.
یو کورنۍ په هر حال کې د خپل لور خیر غواړي. هغوی په دې نظر دي چې چیرې یو هلک یا د هغه کورنۍ شتمن اوسي، د دوی لور به هلته وسا اوسي. دا هلکان خپله د زموږ تاسې ځوان قشر دې ته هڅوي چې هغوی تحصیل ته دوی په کم نظر باندې وګوري او شتمنۍ ته ارزښت ورکړي. داسې کسان ما ډېر لیدلی دي چې هغوی درس پانتون پرېږدي، ځي په پیسو پسې وځي. د دوی څخه هغه هدف د ژوند لاره چې د هغه ځینې پاتې کېږي، دا که څوک قاچاقبر سو، که څوک غل و، که څوک مثلا رشوت خور و، کار شی و، دې ته دوی فکر نه کوي چې دغه شتمني چې ده دا دایمي نه ده. د شتمنۍ ارزښت نن سبا زموږ په ټولنه کې داسې سوی دی چې شتمن سولې هر څه ستا دي، لکه په پیسو هر څه اخیستی سي. مثلا که دغه لومړۍ ښځه څلور لکه باندې غوښتې ده، بله ځي اته لکه ورکوي، بله نجلۍ غواړي ځانته، یعنې بېرته هغه شتمني چې موږ تاسې ورته ارزښت ورکړی هغه موږ تاسې ته بېرته بلا ګرځي.
همزولو، د غزنی د اندړ ولسوالۍ قومي مشرانو او دولتي چارواکو څه موده مخکې په دغه ولسوالۍ کې د پیغلو د ولور لپاره یوه خاصه اندازه وټاکله. تر ټاکلې اندازې زیاتې اخیستل شوې پیسې به د اندړو قومي شورا ته ورکوي او سربیره به 200,000 افغانۍ جریمه هم پرې کوي. د دې پرېکړې په اړه د نوموړې ولسوالۍ ولسوال قاسم خان د سیوال وایي،
یو سلس نفر په دغه غونډه کې قومي سپینګیرو علما کرامو ټول برخه اخیستې وه. پرېکړه د قومي سپینګیرو له طرفه وشوه چې په هغه کې مدرۍ له 300,000 افغانیو ولور ده د هغه سړي دپاره چې اولنی واده په دوهم واده کوي، د هغه دپاره له 3,500 تر 4,500 پورې به ولور ورکوي.
که یو خوا د لوړ ولور دود داسې سپینګیرو او مشرانو لخوا له منځه وړل کېدی شي همزولو، نو بل خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې له ډلې بلخ یادولی شو، ډله ییزو ودونو هم ډېر بې وسه او بې واده ځوانان په واده کړي دي. د دې ولایت یو اوسیدونکی د یو ډله ییز واده په اړه وایي او دا یو ډېر ښه ګام بولي.
زما نوم عبدالصابر دی، د بلخ ولایت. دلته یو سرمایدار او هغه سړي د خلکو دا غوښتنه وکړله چې تاسو که چیرې ډله ییز واده وکړئ ستاسو د واده لګښت زه ورکوم. نو ډېر خلک لاړل خپل نومونه ولیکل، چیرې موږ هم د توان دی واده نه لرو دغه ډله ییز واده کې که موږ نوم هم ولیکل شي. په لومړي ځل باندې دغه دود شو خلکو ته، او دغه کم هغه چې و مات شو، کم اصول چې و، کم قانون چې و، یا د خلکو ترمنځ. نو دلته اوس دا خلک ورو ورو دغه طرف ته ځي او دې اړخ ته ګوري چې یعنی خلکو ته څومره اقتصادي تمامېږي. نو دا اقتصاد له وجې نه خلک کوشش کوي چې باید ډله ییز ودونه وکړي، هغه دودونو پسې به نه ګرځو چې هغه موږ خرابوي.
د دې ستونزې د له منځه وړلو اصلي لاره له اسلامي احکامو د خلکو خبرول دي. داسې څه افغان دیني عالم سمیع الله ریحان وایي،
دا چې ځینې خلک د ولور په نوم باندې، یا د زیاتو مصارفو په نوم باندې، یا د خپل لور د ورکولو په موقع باندې د رواجونو نه کار اخلي، اسلام ته مخانه ده کړي، د اسلام د مبین دین د احکاماتو نه خبرې دي. خبر دا وی چې د رواج په ځای باندې دین ته مخه کی، اسلام ته مخه کی، او د خزې چې کوم اصلي حق دی چې هغه ته ویل کیږي مهر، او د امدی وجنه اسلام مهر تعین کړي دی چې یو خزې مقام چاته ټټر نه شي.
ملګرو ریحان وایي چې کله مور او پلار لاسه یو لور او زوی له واده پاتې کیږي، نو کله هغه هر ګناه کیږي دوی ورسره برابر شریک دي. د همداراز له دینی عالمانو غواړي چې د رسنیو او د جماعتونو د ممبرونو لارې دی د دې مشکل د حل لپاره تبلیغ وکړي،
چې کله یو جلی پیغله شي په لارې قربان پیسې دی، وخصګاران رخصتوي د خپل کور سره، د دې چې خلک د دې په معیار برابر وي. نو په دې لوري چې هر ځل مرز راځي مور پلار سره په کې شریک دي، ګناه کده دې پیغله نه وشي، کده دې نوجوان نه وشي، په دې کې د دې د مور پلار سره په ګناه کې شامل دي. او حتی هغه خلک چې د رواجونو د منځ ویسي نه وړي، لکه قومي مشران، ملکان، سپینګری، علما، حکومتي چارواکي، نو هغه سره هم په دې کې ګناهګار دي. د ټولنې لومړی خو د حکومت رول پکې ډیر مهم دی، دوهم زموږ علما ډیر زیات مسولیت هغه ته متوجه دي چې باید د میډیا د لارې نه بل تاسو ګورئ په مساجدو کې د هر باطل عمل، د هر رواج مقابله د اسلام د مبین دین د احکاماتو نه چې کوم عمل خلاف وي، د هغې خلاف به دغه عالم جهاد کوي. دریم په دې کې قومي سپینګری مشران دا پکې ډیر مهم رول لري.
څنګه څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سره.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.